پر دې ځای باندې پای ته رسیږي.
السلام علیکم دا مشال ریڈیو دا وخت ماسپهینې 3 بجې شوې دي. زه انیسا اجمل به په دې روانه غړې کې تاسو سره يم. په دې خبرونه کې به ووره چې امریکا د پاکستان د هغه هڅو ستاینه کړې چې غواړي امریکا سره خپل اړیکو ته نوې کتنه وکړي. په شمالي وزیرستان کې خلک د بجلی د نشوالي په اړه ستونزې لري او دغه سي په دې خبرونه کې به تاسو ته انیسا خبرونه دړې د نړۍ رنگونه هم وړاندې کوو. خو اول با د حسیبه شهید نه د دې سات خبرونه واورو.
د امریکا د مرکزی قماندې قماندان او افغانستان کې د نړیوالو سولې ساتلو ځواکونو قماندان اسلام آباد ته رسیدلي دي. د سنسوبې د کورنۍ او چارو وزیر ویلي چې دا خوده په بېخو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې امنیتي ادارو ته حکم ورکړی دی. او د بشري حقونو نړیواله اداره وایي چې افغان عدلي ادارو د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې لږ څه کړي. پوره خبرونه واوري. د امریکا د مرکزی قومندې قومندان جنرال جیمز میټس او افغانستان کې د نړیوالو سولې ساتلو ځواکونو یا ISAF قومندان جنرال ایلن اسلام آباد ته رسیدلی دي. مشال رادیو سره خبرو کې د پوز ولسی اړیکو ادارې ISPR د اعلامیه لمخې د پاکستان سفر دوران به دواړه مشران د پاکستان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدو کته کوي چې پکې به د ناتو د رسد د لارو پرنيستلو او سرحدي اړیکو کې د بهتري راوستلو سربیره به په نورو مهمو چارو هم خبریات لري کوي. په پاکستان کې د امریکا د سفارت وایانت مارک استرو مشال رادیو سره خبرې کوي. د جنرال جیمز میټس او جنرال جان ایلن پاکستان ته دراتلو په خلک لري خو په دې اړه د نورو معلوماتو لور کولو ډډه کړې ده. تیر کال د نومبر په میاشت کې د مومند په سلاله پوسټه باندې د ناتو د هلیکوپټرو د بریډ پترس کې د سلیریشت پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو نو وروسته د لومړي ځل د چکم لوړ پوړي پوځي امریکایي چارواکي اسلام آباد څخه لیدنه کوي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سول کې کتنه کړې چې پکې د اسلامي تونلاریتوب خلاف په جنگ کې د دواړو غیر باوري ملګرو ترمنځ کشالي هوارول لپاره خبرې اترې شوې. د کتنې وروسته دواړو لورو په خپلو کې په سول کې خبرې اترې کړې دي او دغه کتنې وروسته باراک اوباما چې د امریکا ولسمشر دی د هغه د پاکستان د پارلماني پریکړو هر کله کړه دي. د سنسوبې د کورنۍ او چارو وزیر منظور وسان ویلي دي چې دا خوډه په پیښو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره امنیتي ادارو ته حکم ورکړی دی. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې کراچۍ ښار کې پرون د اخوټب د پیښو وروسته نن ژوند عادي حالت تستون شوی دی. بازارونه پرانیستي دي او په سړکونو د گاډو چلیدل پیل شوی دي. د تشدد په پرونی پیښو کې د پولیسو د وینا لمخې و کسان وژل شوی او یو ولس ژوبل شوی دي او د ترانسپورټرانو اته دیش ګاډي هم سوځول شوی دي. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار ادارې هيومن رائټس واچ نن خپل یو رپورت جاری کړی چې وایي که څه هم افغانستان ولسمشر حامد کرزی په عوامي توګه په وار وار د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه وینا کړي، خو لا هم د جرمونو خلاف عدالتي نظام د هغه ښځو سره د خپل چلند ښه کولو په لړ کې ډیر لږ پرمختګ کړی چې ویل کیږي په اخلاقي جرایمو کې تورن دي. په نیویارک کې مشت د اداره وایي لس کاله وشول چې د طالبانو حکومت نسکور شوی، خو اوس هم په دې وات کې چې کومې خځې د کورنۍ تشدد نه وتختی یا نورو اخلاقی جرایمو کې تور نشي نو په بند کې اچول کیږي، او همدا ډول مبینه جرایمو کې د محل خواوشه سلور سو خځې په جیلونو کې قید دي. دا رپورت زیاتوي ولسمشر کرزی زیاتره وخت د مصلحت نه کار اخلي چې له وجې د خځو په حقونو منفي اغیز کوي. دا رپورت دا ډول قید شوی او 50 خځو سره د خبرو پرانا کې تیار شوی چې په کې سرکاري وکیلانو ججانو او د غیر سرکاري تنظیمونو سره هم خبرې اترې شوې دي. د ایران د بهرنی او چارو وزیر وایي تمه ده چې د نړۍ له قدرتونو سره به د ایران د اوږدې مودې درېدلې خبرې اترې د راتلونکي اپریل میاشتې په 14 وشي. د بهرنی او چارو وزیر علي اکبر صالحی دا نیټه د هیواد ته د ترکیه د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د هرکلی پر مهال اعلان کړه. اردوغان ایران ته د یو دور ځینې سفر په ترس کې تللی دی. صالحی وویل د دې خبرو اترو ځای به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړی شي. د دغه خبرو اترو لومړنی پړاو چې تر سره نه شو د 2011 کال په جنوري کې په استانبول کې برابر شوی و. دغه خبرې اترې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي. سوریه ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد خاص استازي کوفي انان ته د سوریه د حکومت لیک رسیدلی دی. ولسمشر بشار الاسد پکې د سوریه د شخړو د ختمولو لپاره د انان پلان منلی دی. د کوفي انان په پلان کې په سوریه کې د شخړو د سمدستي بندېدو اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو او له مخالفینو سره د حکومت د خبرو د پیل کېدو غږ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن که څه هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو خبرداری ورکړی چې د خبرو پر ځای باید د اسد عملی اقدام
کچری دې د شام د تاریخ یو تور باب بندولو ته تیار دی. نو خپل حکومتي ځواکونو ته پسندسي ډول ډزې دودرولو او د آبادۍ والا سیمو نه په شا کېدلو حکم ورکولو سره ثابتولی شي.
په سوریه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر رابرت فورد هم د بشار الاسد د لیک په اړه شک څرګند کړی. ویلي دي چې دا به غوره وي چې د خبرو پر ځای عمل وشي. فورد هم دا را زیادونه وکړه چې دته داسې راپورونه رسیدلي چې د اسد رژیم مخالفې وسلوالې ډلې او حکومتي ځواکونه له بشري حقونو څخه سرغړاوی کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سوریه په شخړو کې تر اوسه له 9000 زیات کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر دیمیتری مدودف نیمې ډیلی ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به نن هلته د براکس هیوادونو په غونډه کې د برازیل، هند، چین او جنوبي افریقا د مشرانو سره لیده کاته وکړي. نن او سبا ته به په اقتصادي مارکیټ کې د نویو ګډو شویو هیوادونو د څلورمه غونډه وي. تمه ده چې د دې 15 هیوادونو مشران به په مکسیکو کې د G8 د غونډې وړاندې په نړیوال اقتصادي حالاتو خبرې وکړي. د دې تر څنګ به په نړیوال ثبات، امنیت او نورو موضوعاتو هم خبرې اترې وکړي. دا تر دې مهاله د سیمې خبرونه.
دا وحسیب شهید چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول. د دې خبرونه ځینې ریپورتونه دادي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان د هڅو هرکلی کړی چې غواړي له امریکا سره خپلو اړیکو ته له نوي سره کتنه وکړي. د مومند ایجنسی د امن کمیټو غړي وایي چې د امنیت په اړه یو شمېر ستونزې لري.
دې کمیټو هغه کس په دې کې دي چې هغه وایي چې یاره ما څوک نه ویني نه پیژني او زه وایي ما ته څوک څه وایي کنه.
د شمالي وزیرستان خلک وایي چې د بجلی نشوالي له وجې ژوند ګران شوی.
په شل پنځه د سمیز نیمه ګڼه بجلی ولې دا باقی نیمه ګڼه بیا په تیار شي.
په سوات کې عورت فاونډیشن د امریکا سره په مرستو د تشدد ختمولو لپاره زده کوونکو ته د عکسونو جوړولو هلې ځلې پیل کړې.
نو هغه چې ما کومې نقشې وستلې دي نو په دې کې زده پیغام خلکو ته ورکول غواړم. ظلم چې چا کړی سزا هغه ته ورکول پکارې بی ګنا ته نه.
په دې خبرونه کې یو شمېر نور ریپورټونه او 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونه لومړی رپورت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان د اغه هڅو چې غواړي له امریکا سره خپل اړیکو ته له نوي سره کتنه وکړي هرکلی کړی دی. نوموړي چې د جنوبي کوریا په پلازمینا سول کې د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره یو ګډې خبرې غونډې ته وینا کوله. همداراز د افغانستان د مسلې په حل کې د پاکستان کردار مهم بللی دی. ښاغلي ګیلانی بیا په خپلو خبرو کې د سیمې او نړۍ د امن لپاره امریکا سره په ګډه د کار کولو هوډ ښکاره کړی دی. په دې اړه تفصیل له واشنگټن د هارون بچا په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د سیول ګډې خبري غونډې ته په وینا کې که څه هم ومنله چې د امریکا او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې د کړکیچ ښکار پاتې شوي خو په عین وخت کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته پر ځای کولو په ارزښت ټینګار وکړ. زما په اند دا زموږ لپاره مهم دی چې خپل تعلق سم کړو. دا مهم دی چې د یو اخلاصمند ډایلاګ په ترڅ کې په مثبته او رڼه توګه په خپل منځي مسایلو خبرې وکړو او زه هیله من یم چې په پاکستان کې پیل شوې له امریکا سره اړیکو ته د بیا کتنې د پایلو او هم د هغو هڅو په نتیجه کې چې موږ یې له خپلې خوا کوو وبکول شو داسې یو متوازنه لار خپل کو چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام هم شي او زموږ هغو اندېښنو ته هم درنو کتل شي چې د خپلې قومي سلامتیا او له هغو ترورستانو سره د جګړې په اړه لرو چا چې په تیرو وختونو کې په موږ حمله کړې دي. راپورونه وایي نوموړي دا څرګندونې په سیول کې د اټومي امنیت په موضوع جوړې د دورځنې سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د شخصي ملاقات تر کولو مخکې وکړې. خبری غونډې ته خپل وینا کې ښاغلی ګیلانی ښاغلی اوباما ته ډاډ ورکړل چې پاکستان به د سیمې او نړۍ د امن لپاره له امریکا سره په ګډه کار وکړي. موږ د افراطیت او ترهګرۍ پر ضد جګړې کولو ته ژمن یو. دا د پاکستان په ګټه دي چې د یو باثباته سوله ییزه سوکاله او خپلواک افغانستان لپاره کار وکړي. موږ په افغانستان کې ثبات غواړو. که دغلته پایښت راځي نو پاکستان هم ورسره سوکاله کیږي. سپینې ماڼۍ په عین وخت کې د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې د قومي امنیت لپاره د اوباما د ادارې د مرستیال مشیر بین روډز هغه څرګندونې خپرې کړي چې په سیول کې د یادو دواړو مشرانو تر لیدنې وروسته یې له دغه ځایه د ټلیفون له لارې د واشنګټن د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي دي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما د وزیر اعظم ګیلانی د هغه بیان ستاینه وکړه چې په دې وروستیو کې واړه طالبان د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره ملګري کېدو ته راوبدل. د ښاغلي روډز په خبره ولسمشر اوباما وزیر اعظم ګیلانی ته په ډاګه کړه چې د افغانستان د مسلې په یو سیاسي حل کې د پاکستان کردار مهم دی او دا چې حکومت یې باید په دغه لړ کې د افغانانو په مشرۍ د جوړجاړي د یوې پروسې ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه دواړو مشرانو د امنیتي موضوعاتو په تیره د القاعده پر ضد د جګړې د شریکو ګټو سربیره د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې هم د امریکا او پاکستان ترمنځ د پراخې کچې د اړیکو په امکاناتو خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس اجانس بیا په خپل راپور کې د سپینې ماڼۍ د امنیتي سلاکار بین روډز په حواله وایي چې نوموړی د امریکا او پاکستان د اړیکو د بیرته رغېدو له امله خوشبینه دی چې وایي امریکا به په راتلونکي مه میاشت کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه کېدونکي د ناټو په سرمشریزه کې د پاکستان د ممکنه ګډون هرکلی وکړي. ولسمشر اوباما وزیر اعظم ګیلانی د سیول په خپلې لیدنه کې د ګډې همکارۍ ژمنې په داسې مهال کړي چې دمګړی د پاکستان په پارلمان کې د دې هېواد د قومي سلامتیا لپاره د کمیشن په هغو سپارښتنو بحث پیل شوی چې پکې له امریکا په ممندو د تیر کال نومبر د میاشتې د هوایي بریدونو لپاره چې سلیریش پاکستاني عسکر یې قربانیان شول د رسمي بخنې غوښتنه شوې او هم ورته د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره ویل شوي دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په کراچۍ ښار کې پرون د نهې پرواز د اخوډب د پیښورستو نن ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی. د تاوتریخوالي په پرونی پیښو کې د چارواکو په وینا اووه کسان وژلي شوي دي او د ټرانسپورټرانو 13 ګاډي سوځول شوي دي. کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې د ایم کیو ایم ګوند د یو غړي د وژلو کېدو وروسته شروع شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د دې پیښو د بیا شروع کېدو په اړه د سیاسي چارو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
کراچۍ ښار کې د تشدد دا ډول پیښې مخکې هم وخت په وخت رامخېته شوې دي، خو د تیر کال ستمبر د میاشتې راهیسې په دا ډول پیښو کې کمې راغلی وو. کارپوهان وایي څو میاشتې مخکې کراچۍ کې د ناامنۍ په هکله د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته ښار کې په ټولیزه توګه په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد شروع شوی اپریشن د دې لامل شوی وو چې دغه عناصر د ښار څخه په تیښته مجبور کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه توصیف احمد خان په دې هکله وایي: د بده مرغه د امن په دې لږه زمانه کې خو حکومت اعلانونه ډیر وکړل، خو استخباراتي ادارو او امنیتي ادارو په دې زمانه کې هغه څه ونه کړل چې ورته په کار وو، او هغه ډله چې د عملیاتو له وجې د کراچۍ څخه په عارضي توګه بل چرته تللې وه، داسې ښکاري چې هغه ډلې په خپل کار بیا لاس پورې کړی دی او نتیجه یې دا راووته چې یو ځل بیا کراچۍ کې د لویو سیاسي ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند غړو د یو بل سره ټکراوېدل شروع کړي دي. چېړونکی او لیکوال اجمل خټک کشر بیا وایي ښار کې موجود په جرمونو کې ککړ عناصر د امنیتي ادارو په پرتله زیات مضبوط شوي ښکاري. هغه زیاتوي:
دا هغه ګروپونه نه دي چې دا د مذاکرات میز ته راجمع کړي او بیا یو مسئله حل راشي. د دې ځان ځان لا ایجنډې دي او دې سلسله کې بالکل هغه یو او مطلب دا فوجی اپریشن بدل دے کی پکار رہے خواہ بالکل غیر جانبدار اپریشن اور صرف اور صرف آگے خلق کو خلاف چچا لاس کے توپک دے ہتھیار دے اور اسی لگا آگا قوتنا چسوک دا کولے شی آگا ہم پتے کی دلچسپی نہ لری بلکہ دا پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کرا دا آگے اول ورزنا دا تے اختلافات تی چی آگے غواڑی حکومت ہمیشہ دی تا ٹف ٹائم ملاو شی
خود توصیف احمد خان په خبره د واکمن اتحاد ترمنز په حکومتي ایوانونو کې موجود اختلافات هم کله کله د کراچۍ سړکونو تر اوزي کوم چې د بیګونه خلکو د ځاني او مالی زیان سبب ګرځي تیرو لسو کلونو کې د کراچۍ په وضعیت کې د آبادۍ له پلوه څرګند بدلون راغلی دی او مخکې چې اردو ژبه ویونکي د ښار زیات استوګن بلل کېدل اوس پښتانه او سندیان هم کراچۍ کې په زیات شمېر کې آباد دي که څه هم حکومت ټول ګوندونه په صوبایي کابینه کې راټول کړي دي خو په دې لا نه دی بریالی شوی چې ټولو ته د منلو وړ یوه فرموله وړاندې کړي یو قوت د بل وجود په هغه شکل منلو ته تیار نه دی چې دویم لوری یې غواړي په دې بنیاد زه ویلی شم چې سیاسي ژبنی او فرقیز کړکېج د کراچۍ قسمت جوړ شوی دی د توصیف احمد خان په خبره د دې ستونزې حل یوازې او یوازې په دې کې دی چې حکومت د قانون حاکمیت باوري کړي خو د هغه په وینا روان کال د ټاکنو کال دی او حکومت د تیرو څو کلونو په پرتله کمزوری هم دی چې دا هر څه کول ورته اسان نه بریښي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مشال رادیو د حقایقو رابرت سیرون کې
اوریدونکو مشال ریډیو تصور او سپلر شو یو بل رپورټ تا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ظفر زهری ویلی دی د وسنې کابینې درې وزیران په صوبه کې د اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د تختونو په پیښو کې ککړ دي د کورونو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې همدلته بیل بیل سیاسي ګوندونو د دې تر وړاندې همدارا ستورونه لګولې دي خدای نور ناصر په دې اړه نور تفصیل راکوي
په بلوچستان صوبه کې له مودې راهیسې د اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې دوام لري چې په دې وروستیو کې پکې زیاتوالی سوی او د صوبې د امنیت پاتې شوالی یې هم له منځه وړی که څه هم د حکومت مخالفو ګوندونو په وار وار دا تورونه لګولي وو چې له تښتونکو ډلو سره حکومتي چارواکي هم لاس لري خو د دې صوبې د کورنیو چارو وزیر میر ظفرالله زهري د سه شنبې په ورځ په لومړي ځل رسنیو ته دا تورونه تایید کړه او زیاته یې کړه چې د کابینې ټول وزیران نه البته درې وزیران یې په دې کې ککړ دي د ټولې کابینې په شپېتو وزیرانو کې شپېته واړه په دې کې ککړ نه دي البته درې داسې وزیران سته چې هغه له دې ډلو سره لاس لري د کابینې په غونډه کې ما د دې وضاحت هم وکړ او اشارتن مې وزیرالا ته ور وښودل نو اوس د وزیرالا امر ته منتظر یو ځکه چې موږ د ده د امر پابند یو او ځینې زموږ مجبورۍ هم سته چې دلته مو ګډ حکومت دی خو نن موږ دا پریکړه وکړه چې په داسې کارونو کې به موږ سودا ونه کړو د کورنیو چارو وزیر په خبري غونډه کې زیاته کړه په ټولو صوبه کې حکومتي او د انتظامیه چارواکي په سفارش یا غوښتنه لګیږي د ده په خبره د کابینې په راتلونکي غونډه کې به د دې پر ضد کار کیږي ظفر زهري په خپلو خبرو کې وویل تر څو چې د سفارش کلتور ختم سوی نه وي په صوبه کې امنیت ښه کېدای نه سي ترڅو پورې چې دا د سفارش کلتور ختم سوی نه وي تاسو دا توقع مه ساتئ چې دلته به هدفي وژنې او د ناامنۍ نورې پیښې ختمې سي د کابینې په راتلونکي غونډه کې به په همدې کار کوو چې دا کلتور ختم کړو څنګه چې هم دا کلتور ختم سي د ناامنۍ پیښې به ورسره 80% ختمې سي د خبریالانو د دې پښتنې په ځواب کې چې د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام د تښتول سویو کسانو د راخوشي کېدو لپاره صوبایي حکومت څه ګامونه پورته کړي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وویل تښتول سوي کسان په وزیرستان کې دي او د دوی حکومت د هغې سیمې له قبایلي مشرانو سره سره له ځایي علماو سره هم په تماس کې دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
دا مشال رادیو دا
د د مومند ایجنسی د امن کمیټو غړي وایي چې دوی خو په سیمه کې محفوظوي، خو کله چې د روزګار یا چرته غم خاده لپاره بهر خارونو ته لاړ شي نو وچل شي. د دغه کمیټو مشران وایي چې غي سره په سیمه کې د امن لخر رضاکاران هر وخت موجود نه وي. دا رضاکار بغیر له وظیفې د دولتي ځواکونو په شان هر وخت دی سره چمتو وي او کارونه کوي، خو بهر خارونو کې دی سره نه وي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په محمد ایجنسی کې د امنیتی کمیټو مشران وایي هغوی خو که په سیمه کې ګرځي نو د ځان حفاظت په ښه ډول کولی شي، خو که چېرته پېښور، چارسدی یا د صوبې خیبر پختونخوا او د نورو صوبو ښارونو ته لاړ شي نو وژل کېږي، او دا ځکه چې هغوی په دغه ځایونو کې غیر محفوظه دي. د تحصیل بایزای امن کمیټې مشر ملک سلطان بایزای وایي 45 تنانې د امنیت لپاره په محمدو او بارنو ځایونو کې وژل شوي او 280 تنانې زخمیان شوي دي.
د کمیټو هغه کس په دې کې دي چې هغه وایي چې یاره ما څوک نه یم نه پیژنې، او زه وایي ما ته څوک څه وایي که نه. لکه زمونږ په نمونه باندې اوس وزیر ماما یو سپینګیری سړی و، هغه ویل سپینګیری سړی مو ترې بخښو کې مړی ژوندی کړه، وټه څو بخښو کې ویشته که نه. نو اوس د حکومت ښه تعاون دی، دا اوس ما سره تقریبا 250 افراد دي که نه. نو په 250 افرادو کې خامخا به څوک کور ته راځي نو هر یو ته خاصدار نه شي ورکولی، 250 خاصدار ولګېدل.
همدغه خبره د خوځای امن کمیټې یو مشر نیک محمد خان هم وکړه او وی ویل
مومندو کې چې محفوظ دي که نه، هلته ورسره دوه ګاډي ګرځي، دغې د وجه تل تړلی شي. دلته خو سه کسان لږي، دغې وجه سره دوه درې کسانو سره یو دوه درې ورال بس هغه درې واڼه وژلی شي. او په یو ګاډي کې ناستې بند ګاډي کې نو دغې وجه دلته لږ غیر محفوظ دی، ولته محفوظ دي که نه.
د نیک محمد خان په وینا هغوی د حکومت سره د امنیت راوستو دپاره کلک ګامونه هم اخیستي دي، خو حکومت ورسره هغه شان مرستې نه کوي د کومو چې د هغوی سره وعده کړی دی.
ریخو بګیراد مونږ صرف د کور نه تللی دي، یو په کې ګورستان دی، څلور دا رشته دار ده، او نور دا رضاکار دي کوم دي، دا خو 25 پورې شهیدان شوي دي او داسې 30-35 پورې زخمیان دي. قربانیان یې مړ کړي دي، خو مونږ دهشتګرد هم ډېر دغه کړي دي که نه. 150-200 پورې دا هم نیولي دي او 60-70 پورې دا هم وژلي دي.
د صافي قبیلې د امنیتي کمیټه یو غړي خان وویل د هغوی هم ډېر تنان وژل شوي او زخمیان شوي دي.
مونږ هم دغه شان حساب یم، دلته شریان د کوم کوم خاطر
ملک سلطان بایزی وویل د پاکستان او دی افغانستان دی پولیس سره نږدې یوه نیمه پیښه کیږي او د دغه سی پیښو درول د پاره هغوی خپل کوششونه کوي.
دا خود دې په جیشکو کې کیږي په ورتار دې کې دا کار روان دی، زموږ کټریټ پاز کټریټ ته وګوره بولې په کیږي دی. نو دلته چې دومره دغه نه تاړو مخ ته وګوره نو هغه ډیره کدا او په علاقه ده کړه.
د ملک سلطان بایزی نه مو پوښتل تاسو د حکومت څخه د نورو حفاظتي اوزارونو غوښتنه کړې ده؟
حکومت راځي خو ښه خبره ده، ځینې ښه خبره بلا نه سره خو کرای نم کی کنه. نو د پښتون یو خبره چې بس دښمنۍ جوړه کی ځان ته بیا هغه چې لوی هغه پریدي نه د مرګ د وخته پورې زموږ د حکومت دا خواهش هم دی او دا به موږ سره ان شاء الله کوي.
خو نیک محمد خان یو ګیله هم د حکومت څخه وکړه او هغه داسې
ځینې ټیم کې موږ هم لږ خفه شو، خفګان هم د حکومت نه پیدا شي چېرې موږ له ځان دومره ملک بغیر تنخواه بغیر دغې نه طالبان دي د حکومت او د ایکس او د پوځ نه مخکې ځان رسولی سره د پوره قوم لشکر تللي ول، او په هغې باوجود هم موږ په دفتر ته ځو سهولت هم نشته، که پېښور ته راځو هم سهولت هم نشته.
ګل نومي یو تن چې د نیک محمد خان سره په کمیټه کې شامل رضاکار دی او په یوه چاودنه کې دواړه خپې الوتلې وې، د حکومت لخوا ورسره څومره مرستې شوي؟ د امنیتی کمیټو غړو ته میاشتنی وظیفه نه ورکول کیږي، هم په دې خاطر چې کورنۍ د پاره مزدوري وکړي او بهر لاړ شي نو ووژل شي. بیا په دې صورت کې هغوی ته د کورنۍ د ساتنې لپاره لکه د سرکاري ځواکونو میاشتنی تنخواګانې ولې نه ورکول کیږي؟ د دې پوښتنې لپاره مو پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی عادل صدیق سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د دفتر د اپریټر په وینا هغه دفتر ته نه دی راغلی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د ارزانې بجلی د پیدا کولو لپاره د دریو لویو پروژو منظوري ورکړې ده. د دې ترڅنګ به سوات له پېښور اسلام آباد موټر وے سره هم تړلې کیږي. په دې اړه د پاکستان د سرکاري خبري اجانس رپورټ له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د خیبر پښتونخوا د ماحولیات او جنگلات وزیر واجد علی خان سرکاري خبري اجانس ای پی پی ته ویلي سرحد هایډل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په دې نږدې کې د سوات په دارالخوړ کې د شپږ دیرس اشاریه شپږ میګاواټه بجلی د پیدا کولو د پروژې منظوري ورکړې چورباندې ډیر ژر به کار پیل سي. نوموړي زیاته کړه د اتلسم ترمیم د منظوري وروسته حکومت د توانایي پروژو ته لومړیتوب ورکوي. د دې پهنا حکومت د 2000 میګاواټه بجلی پیدا کولو لپاره خپل ټول وسایل په کار اچوي. واجد علی خان له ای پی پی سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سوات کې د قالینو یا غالیو د انډستری د بیا بحالي لپاره پراخ بنسټه حکومتي پلان په وروستي پړاو کې دی. د دې پهنا د قالینو کارخانه نه یوازې خلکو ته روزګار ورکولای سي بلکې د نورو هیوادونو لکه یورپ او ځنی ختیځ لپاره د اعلی معیار غالي جوړولای سي. د چاپریال او څنګلاتو وزیر د هم ویلي چې سوات به له پېښور او اسلام آباد موټر وے سره تړل کیږي. د دې پوینا لومړی به موټر وے تر چکدري جوړیږي چې ورسته به د سوات تر مدین پوری وغځول سي. د ملکند پرمختیايي پروګرام په اړه واجد علي خان وویل چې په سوات کې تر خلکو د صفا او برسول لپاره اړوند چارواکو ته ګرځند جنریټران ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
قبائلی سیمه شمالی وزیرستان کې خلک وایي چې پینسیش ترڅو کې اله تر نیم سات پوری بجلی لیدلې ده چې لوجی دوی د غنو شمیر ستند سره مخامخ دي. د بجلی بندیدو وجه سدي او په دې رپورت کې
د شمالی وزیرستان خلک وایي چې په 1325 ورځو کې اله تر نیم سات پورې بجلی لیدلې ځکه چې یو خوا په 13 ورځو کې د سکیورټی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخطو کې د بجلی تارونه شلېدلې وو چې تر یوې هفته پورې بجلی سپلای بند و. نو بل خوا د نیم قبایلی سیمه محمد خیل او پاتک خیل قبیلو ترمنځ د یوې نیمه میاشتې نه د بجلی په تقسیم شخړه روانه ده او د خپلو مطالبو د حل لپاره د نورو سیمو بجلی بندولې شي چې 13 ورځ یو ځل بیا پاتک خیل قبیلې د بجلی په مین لاین زنجیرونه اچولې دي چې لوجه د شمالي وزیرستان ایجنسی ټولو سیمو او سویلي وزیرستان بعضی سیمو ته د بجلی ترسیل بند شوه ده. د شمالي وزیرستان ایجنسی ملک ممتاز خان وې چې انتظامیا په هغه کارونو کې دلچسپی اخلی د کومونه چورتا فائدہ وی خو په دې مسله اړو توجه هم نه ورکوي.
د پانی پولیس دغه تا ورتل دا چې میران صاحب په مخاطه کوي دمر سخت لا شی کول کتوی چې کامری کیته تی یا برتنی ته تی په پینځوی زی چې وغه چې پښتینا جوړ کړی دی په لیاره دا پولیس دا اف سی دا غلی وی دا خلک ورتل دا چې غومی می قبضه می په پته تشتی هغه کی مدام را دی حکومت ریتی چې چیلنج کړه دا په خپل دی بالکل دی خاموش نه 28 دین وشوي چې په وزیرستان شدا تیارو د دې تیارې دی واجه لکه پاس پټلې شي بیمورون اپریشن ته
جمال خان وای چې بجلی خو ورته څوک ورکوي نه خو د مجبورې نه با جنریټر اخلي
کمره چې جیمی سو ډیر زیاته مشکل سره مخ مخ لیدا کې خدای شې می ژوند چې کیند ټول د پی بی دا مطلب چې مخشه خو مثال دا ویلې وې کوم تلوین نه وي خو اسې می دا کې جیمی مکان چې پیسې سره ته لایو ته غریب خلک یو مکان جنې ته وکی بل هغه طریقه نشته بس خو مونږ به جلی ختم می باندې را کیمه طریقه وکی خو باندې د غریب خلک زګه وته غته یې جنې ته وکی په شل 15 سه می نه مګل ته بجلی ولې دا باقی می مکان می بیا په تیار شي.
کلامو چې د نیم قبایلی سیمه په تخیل قبیله یو مشر ملک نور صاحب نو پختل چې دوی په بجلی باندې زنجیرونه ولې اچو لیدی. نو دوی اوه چې د غلطه د ټول وزیرستان بجلی زکه بند کړي چې بغاوت جوړ شي نو انتظامیه به هم د دوی مسله تا غوړ وکړي او تر سوچ د دوی بجلی به حال نوي چا تبه هم نکی ور
میستا پیسې د اور سوالې وبړتا نن ساری په شری کړي دوه سبو ته بیا چار په شری کوي په درور دغه میستا د لن تراوی میز به بجلی باندې مونږ چې کومه مټه اچولې دي امي نو ور کوي په دا وجه چې کړه د میز بجلی چالو شي حکومت د میز د خاص کوي چې د بجلی د میز چالو شي به دوله پاستا چالو کوي چې بغاوت جوړ شي شور جوړ شي زګه دې میز اوس څه کور وینا دې میز پر یو څه ګړو څه کور وینا دې دغه وجه دې میز ټول په چولای دی لکه دې څه اور په خبره باندې نکو میر دې سره شتول کا سان دي.
د کوم مطمئنځای نام تو مشر ملک در خان چې د قبایلی ستونزو په حل کې د جرګو مشرانه کوي د دوی څخه مو چې او پختل چې ولې مشران دغه مسلې په حل کې جرګې نه کوي نو دوی او چې انتظامیه د مسلې د حل لپاره جرګانه راغواړي نو دوی با څنګه خبرې وکي
خدا کے غلطی حکومت تو بجلی خود حکومت شاید ہے چچا تھا ادھر کہوی یا نہ ادھر کہوی دا خو سا تر بل نہ رونا دو بل جی نہ رونا دو وہ چک داس نہ دیتے ہیں پدا خبرا کے ماں بھی آیا حکومت لگا بیا والا ہی جائے کاڈر جرگے پہ کہو کہ سیمس پل غا دادا خیال چے حکومت دا مطلب دا چے دے سارا شخوی دا کمینا چے چس کلا حکومت تو جرگا اگڑی یا کمینا اگڑی سس رو سیمس کو مانس کے جرگا وکے ہم خال خالو بسی ہوگو
پدے آڑا مو چکلا دا پولیسو او پولیٹیکل انتظامیہ بلا بیلو چارواکو نو پختل نو دا ہر یو جواب داو چھ دوی پدے آڑا پورا معلومات نہ لاری او دغه مسئلہ دا دوی په اختیارات کے ناراضی
فارن پالیسی مجلہ کی
وال سٹریٹ جرنل
کا فائنینشل ٹائمز رسپانہ کی لکھی
ٹائمز رسپانہ لکھی امریکائی ولس مشر باراک اوباما
نڑے والے چاپی خبرونی دسمی حالات سرنگ سیڑھی دسمی حالات او د نڑے مطبوعات د مشال ریڈیو پر خبرونی کی
مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرن تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مخه مشپک بجو پر اوري دل شي درینه می بجه شوی دی حسیبه شهید نه با لند خبرونه واورو
د امریکا د مرکزی قماندی قماندان او افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ISF قماندان اسلام آباد ته رسیدلی دي. د سنسوبې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د خوډ په پیښو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې امنیتي ادارو ته حکم ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د خیبر ایجنسی نه د راغلو کډوالو لپاره د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد کمپین پیل شوی دی. د بشري حقونو نړیواله اداره وایي که څه هم افغان حکومت د ښځو د حقونو خوندي ساتلو خبره کوي خو عدلي ادارو د دوی د حقونو د خوندي کولو په برخه کې لکڅ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده چې له نړیوال قدرتونو سره به د هېواد اټومي انرژي په اړه له اوږدې مودې راهیسې درېدلې خبرې اترې د اپریل په 13 پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشار الاسد د دې اقدام هرکلی کړی چې د کوفی انان د سولې پلان یې منلی خو خبرداری ورکړی دی چې د خبرو پر ځای باید د سوریه د ولسمشر عملي اقداماتو ته انتظار شي او په بغداد کې د عرب لیګ درې ورځنۍ غونډه پیل شوې.
د حسیبه شهید نلند خبرونه تاسو ورېدل او اوس په سیرا زهیر نوورو چې د پاکستانی رسپانو د اداري غټ کې سدي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو چې پکې ډان، بزنس ریکارډر، دی نیوز، ایکسپریس ټریبیون، جنگ ایکسپریس، اواز رسپانه شامل دي. خپل سرخو کې د امریکایي صدر باراک اوباما سیول کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د ملاقات خبر راغستې دي. اداریه د صدر باراک اوباما د خپل لیک چې پاکستان دی د خپل خود مختاری او د امریکایي سلامتیا خیال وساتي او دا چې امریکا د پاکستان د خود مختاری خیال ساتي او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان او امریکایي تعلقات ډیر د اهمیت وړ دي. د دویم غټ خبر پتوګه مشرق جنگ ایکسپریس اواز رسپانه لیکي چې کراچي کې د متحده قومي موومېنټ د کارکون د وجنې وروسته حالات خراب شوې دي او د جنگ جګړو لقبل لس کسان وجلې شوي او د سلويختو نزيات لارې موټرې سوزولې شوې دي. اوس یو نظر په اداريو باندې. جنگ رسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په نړیوال رورولۍ باندې زور ورکړی دی چې پاکستان سره د امتیازي سلوک بند کړي شي او د امن د مقصد او د توانایي ضرورت پوره کول د پاره دي. موږ ته هم سیول نیوکلیئر ټیکنالوژي راکړې شي. سیول کې د نیوکلیئر سکیورټی کانفرنس وروسته خپل تقریر کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې سیول جوهري ټیکنالوژي د پاکستان حق دی ځکه چې دا وخت پاکستان کې د توانایي بحران ډیر زیات شوی دی. اداري وایي چې امریکا دا منی هم چې پاکستان د امریکایي ملګری دی او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر قرباني ورکړې دي او دا ورته هم معلومه ده چې پاکستان کې دا وخت د توانایي بحران لقبل غټې مسلې ورپېښې دي او د پاکستان معیشت د سخت دباو ښکار دی. اداري لیکي باید چې امریکا او نړیوال ملکونه د سخت وخت کې د پاکستان مرسته وکړي او سیول نیو ټیکنالوژي کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او زر تر زر ورته دا ټیکنالوژي ترجیح ورکړي چې دارنګ پاکستان د توانای په بحران باندې قابو ومومي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې وایي چې سیول کې د عالمی جوهري تحفظ کانفرنس پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو بار بیا په ډاګه کړی دا چې د امریکې سره د تعلقاتو په اړه به پارلیمان فیصله کوي، او دا چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات د برابرۍ او د خپل منځي احترام په بنیاد پکار دي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا هم وینا وه چې د ناټو سپلای په حق لبا فیصله صرف او صرف پارلیمان کوي. اداریه مخکلی کی کو کته شي نو بظاهره خو حکومت د تعلقاتو او پالیسو په اړه د فیصله واک پارلیمان ته ورکړی دی، خو تیر وختونو کې چې د پارلیمان د فیصلو کوم حشر شوی دی هغه ټولو ته معلوم دی. اداریه وایي چې پارلیمان لا هغه فیصله کول پکار دي چې د ولس او ملک په ګټو کې وي. اداریه اخره کې د دې مسلې حل صدا سیخای چې د امریکې سره د پاکستان د تعلقاتو او د ناټو سپلای د بحالۍ لپاره حکومت له پکار دي چې د ټولو ګوندونو کانفرنس یا غونډه راوبلي، او په دغه کانفرنس کې چې کومې هم فیصلې وشوي د هغې وروسته دې پاکستان خپل نوې خارجه پالیسي جوړه کړي. ورځپاڼې ایکسپریس خپل ادارې کې لیکي چې د پارلیمان په مشترکه اجلاس کې متحده اپوزیشن او حکومت ترمنځ د قومي سلامتۍ کمیټې په سفارشاتو باندې بحث کولو اتفاق ونه شو، او په اتفاق سره په توانایي بحران بحث وشو. اجلاس کې مسلم لیگ نن په اتصل ګنټو کې د لوډ شیډنګ ختمولو نیټه ورکړې ده، او د لکۍ ورکړه که په مقرره وخت کې لوډ شیډنګ ختم نشو نو د ایوان صدر او وزیر اعظم هاوس پورې به لانګ مارچ کولی شي. ورځپاڼې لیکي چې یو طرف ته دا معاملات روان دي، خو بل خوا په ملک کې اتلسونه شل ګنټو پورې اعلانیا او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کیږي، چې لوجې نه صرف صنعتي مزدوران عوام ولس مظاهره کوي، بلکې دا ځل د تاجرانو تنظیمونو هم په دې مظاهرو کې برخه اغستې ده. ورځپاڼه مخکې لیکي چې حکومت په صحیح توګه دې حالات اړخ ته پاملرنه نه ده ورکړې او نه یې عملي اقدامات کړي دي. ادارې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته که حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړه نو په لوډ شیډنګ باندې به قابو وموندې شي. خو ښکاري داسې چې حکومت دا خپل فرض پوره کول نه غواړي او ولس په سناسه طریقه مصروفه ساتل غواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی ورځپاڼې ګارډین د ناټو د عسکرو مړینه او په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ په سر راپورته شوی کړکیچ باندې یو لیکنه خپره کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په فروری میاشت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په فضا کې د بې پایلټ الوتکو یا ډرون لپاره د الوتلو د اجازه لیک پر لاس لیکنه کړې. د دغه دواړو تبصرې غټ ټکی د حسیبا شهید ناورو.
برطانیوی ګارډین ورځپاڼې د ناټو د عسکرو مړینه او په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ تر سر لیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې دا د جګړې نه مخکې د خاموشۍ دور دی چې ناټو په څو اونیو کې د جګړې د موسم له را رسیدو سره خپلې تیاری نیسي. اخوا بیا ایتلافي ځواکونه دا وخت په افغانستان کې د دوو برطانیوي سرتیرو د وژل کېدو وروسته له یو لړ ستونزو سره مخ دي. ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د دې هیواد پوځي یونیفورم لرونکي کس لخوا د دوو برطانیوي سرتیرو وژلو ته په اشاره لیکي، هر کله چې دغسې پیښې رامنځته کیږي د ناټو او افغان ځواکونو په منځ کې بې باوري زیاتیږي. ورځپاڼې لیکي په دوهم پړاو کې به پوځي کارپوهان د افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي، خو که چیرې برطانیوي پوځیان او افسران دا فکر کوي چې د دوی امنیت ته ګواښ دی نو دوی به دې لړ کې زړه نه زړوي. بلخوا دوی ته د افغان ځواکونو له جملې نه د ساتندویه سرتیرو ورکول به هم دوی ته ستونزمن وي. د ګارډین له دې تحلیل سره سم ناټو خی په دې ټینګار وکړي چې دغه وروستۍ پیښه به په افغانستان کې د دې تړون پر پوځي ستراتیژۍ اغیز ونه کړي، خو د ورځپاڼې په وینا په دغې تګلارې زیاته اتکا ورځ تر بلې سختېږي، ځکه هم په برتانیا او هم په افغانستان کې عامه نظر له دې هېواده د ناټو د ځواکونو د چټک وتلو په لور اوښتی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په فبروري میاشت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په فضا کې د بی پیلوټا الوتکو یا ډرون لپاره د الوتلو د اجازه لیک د یوې لایحې پر لاسلیک کولو لیکنه کړې. ورځپاڼې لیکي په دې وروستیو کې د کمپنیو او ځانګړو خلکو لخوا د دغه ټکنالوژۍ د کارولو مسلې پوښتنې زیږولې دي، او په دې برخه کې بله ویره داده چې دا کولی شي چې د ترهګرو بریدونو لپاره هم وکارول شي او یو ګواښ جوړ کړي. ورځپاڼه د یو شمېر تحلیلګرانو په حواله استدلال کوي چې دا به څومره وخت نیسي چې ترهګر د دارس یا وسله لرونکو ډرون الوتکو ته چې د ویډیو له لارې خپل هدف ویشتلی شي لاسرسی ومومي. خو لاس انجلس ټایمز لیکي داسې وخت به راشي چې دغه
ډرون بریدونو ته به ټول هغه کسان لاسرسی ومومي چې ورته ډیره اړتیا لري. لیکنه زیاتوي هغه هیوادونه چې له ترهګرو سره نږدې اړیکې لري بیا په دې برخه کې یو بل درد سر دی. ورځپاڼه په دې برخه کې ایران یادوي چې د 2010 میلادي کال په اګست کې د ډرون پرانیسته وکړه او د دې هیواد ولسمشر محمود احمدی نژاد بیا په دغه مهال په یوې جملې کې دغه الوتکې د مرګ استازي او هم د ملګرتیا او سولې پیغام رسوونکي ونومولې.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
پاکستانی مجلې نیوز لائن د بلوچستان د حالاتو په اړه د لیکوال عامر متین مقاله خبره کړې ده. لیکوال د بلوچستان جګړې ته نه خدمتونکي جګړه وایي. اغه څنګه راځي چې د عبدالحی کاکړ نه وورو.
د نیوز لائن لیکوال عامر متین د بلوچستان د حالاتو د پوره تصویر ورکولو لپاره په هغو ټولو خبرو رڼا چوي چې د دې صوبې د خراب حالاتو سبب ګرځېدلې دي. په دې کې د جاسوسي ادارو څخه رانیولې بیا د فرنټیر کور، پولیسو، لیویزو، مالی غلاغلیو، سمګلینګ، کمزوري صوبایي حکومت او د بهرنیو هیوادونو هلته پرتې ګټې راځي. عامر متین وایي د بلوچستان مسله ډېره پیچلې ده او حل یې د دې صوبې په سیاست، انتظامیه او ټولنه کې د بدلون لپاره د محاله او لن محاله ګامونه اخیستل دي. خو د پوینا په دې ګامونو کې لوی خند د فوج او جاسوسي ادارو ذهنیت دی. د پوینا د نورو صوبو په مقابله کې د جاسوسي ادارو شتون په بلوچستان کې زیات ښکاری. خو کله چې ورځنې پښتنه وسی نو جاسوسي ادارې د خبره نه مني چې ګواکې په تښتونو او وژنو کې لاس لري. خو د لیکوال پوینا کله چې د جاسوسي ادارو له چارواکو سره د پردې شاته خبري وسی نو دوی د صوبې د امن او امان په قابو کولو کې خپل کردار مني. لیکوال بل مسله د بلوچستان فرنټیر کور بولی چې د پوینا د بلوچستان ټول واکه په لاس کې اخیستی دی. پولیس فرنټیر کور ته یو ډول تسلیم سوی دی. د تور لګوي چې آن د فرنټیر کور چارواکي د تیلو پسمګلنګ کې لاس درلودل هم مني. دا شان اورباندی د سامانونو، گاډیو، منشیاتو او وسلو د سمګلنګ تور هم لګیږي. لیکوال عامر متین د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلام رئیسانی هم ذمہ غنی چې د پوینا د خپل دشمن قبیلو پر ضد حکومتي واک استعمالوي. د لیکوال په نظر کې کرپشن هم یو لوی مسله ده. امیر متین بیا په بلوچستان کې د پښتنو حالات هم شنه بولی چې د پوینا د لومړي ځل لپاره د صوبې لوی چوکۍ لکه وزیر اعلی، د اسمبلی سپیکر، چیف سیکرټری او د پولیسو مشر دا ټول پښتانه نه دي. د په خبره په بلوچستان کې پښتانه نیم په نیمه اوسېږي. همځکه د واک، وسایلو او خاوري پر سر د پښتنو او بلوچستان ترمنځ یو غیر محسوسه تاوتریخوالی موجود دی. امیر متین د بلوچستان د حالاتو د نور واضح کولو لپاره په دې کې د بهرنیو هیوادونو د ګټو ذکر هم کوي. د پوینا چین په گوادر بندر کې زیاته سرمایه کاری کول غواړي او ایرانیان بیا د پایپ لاین غزولو دلچسپي لري. دا شان افغان کډوال هم دلته خپل یو شتون لري. د دې تصویر د واضح کولو وروسته لیکوال عامر متین د بلوچستان جګړې ته نه خدمتونکو جګړه وایي چې حل یې د په نظر کې په سیاست، انتظامیه او ټولنه کې د بدلون لپاره مهم ګامونه اخیستل دي او سره د فوج او جاسوسي ادارو په ذهنیت کې بدلون او د فرنټیر کور انتظامی واک صوبې ته سپارل هم د مسلې یو حل بولي.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نم ګورستا مزروانی در مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو. بچیان نو سبق وایي نه تعلیم دی. دا یو منځ د کوه هغه دی ملاجز د کوه زباز د کوه.
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کنده نورو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیان لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي هر جمعه
د سهار 15:11 بجې او هر شنبه یا خالی د مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
سوات کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن د امریکایي حکومت په مالی مرسته د سکول زده کوونکو کې د زنانو اهمیت او تشدد بندولو په اړه په هر اوستو په لړ کې د عکسونو جوړولو هلې سلې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
سوات بینګوره کې دغه د ډرنګ هرې زلې یو مقامی سکول کې وکړه شوې چې پکې د بیلو بیلو جماعتونو زده کوونکو جینکو برخه واغسته. دغه زده کوونکو چې لاسونو کې برش رنگونه او چارټونه راغستي وو او پرې د زنانو د تشدد لړۍ او د زنانو اهمیت ښکاره کولو عکسونه جوړول. دوی وایي چې مونږ خپلې معاشرې ته دا پیغام ورکوو چې زنانه هم د دې معاشرې یو اهم غړی وي او دوی سره د فرق کول بند کړی شي. په دغه مقاز د کوونکو مشال ریډیو ته وویل
زمانم اتیا حق ته او زه په نهم کلاس کې سبق وایم. پرې ډرنګ باندې پیغام ورکول غواړم چې لکه هر مور پلان له جایزه ده چې هغه یو خپل زامن باندې نه بلکې پلوونو باندې دیم تعلیم وکړي ځکه چې خزه چې لا غینه یو معاشره چې هغه جوړیږي چې یو خزه تعلیم یافته نه خپل بچی تعلیم یافته کې او که یو سړی تعلیم یافته شي هغه هم خپل وجه باندې پرشر چولې شي خو زیات ترغه په کور کې نه یاو خزه چې په کور کې او بچی دای په کنټرول.
زمانم دل نشین دی او زه په نهم جماعت کې سبق وایم. دی هو چې ما کې نقشې وستلې دي نو بدی کې زده پیغام خلکو ته ورکول غواړم. ظلم چې چا کړی سزا هغه ته ورکول پکاري بی ګناته نه.
دا هلو زلو مشر میلمه د سوات تعلیمی بورډ مشر چیرمن پروفیسر محمد عمران رو چې د زده کوونکو نه پوښتنه هم کولې. دا هلو زلو په اړه دوی وویل
دې بنیادی مقصد او د دې غټه سر په دوی باندې دا راشي چې دې خو یو پریکټیکلی کوم دې په دې کې انوالو شو بل د دې سره موږ ته پوښتنه وکړو چې رستا دا خیالات چې دې دا ته ډرنګس ته کنورټ کې نو دې بسا سره تي نو دې خپل ایکسپریشن وکړو او دې چې څومره خپل کورونه ته لاړ شي او د دې نور څه خويندې نور د دې رونه دې دې پلارانی نو دا نننه میسج باغې ته ملاړ شي چې زمونږ حقوق چې دا بالکل یو شان دي اسلامنګ له حقوق را کړی دي او دا غي عملن مظاهر نن دلته کې دی وکړه.
داورت فاونډیشن سوات څنګه مشر محی الدین وینا دا چې دا هلي زلې ټول ملکن ډیویژن کې د امریکایي حکومت یو اس ای آی ډی په مالی مرسته سره کیږي چې مقصد یې سیمه کې په زنانو د تشدد لړۍ کمول او اولس کې پوهه راوستل دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو چې ګلیا سي تاسو ته وړاندې کوي. نو راځي چې وویرو
دا مشال ریډیو 19 پروگرام دا نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیا اعظم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروگرام کې مودلا دا نړۍ لا ګډ ګډ نا ساينسي ټیکنالوژي انټرنیټ او دا فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. دا خبر پختونخوا قبایلی سیمې د کوربین جنسي سدی منیر رحمان 3 فټه قد لري خو هغه د خپل قد له وجې د سدی په هسپتال کې د چوکیداری او نورو کارونو په کولو کې هیڅ قسمه ستونزه نه لري. د منیر رحمان سره زموږ همکار د هغه د کار او د ژوند په اړه خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې په هسپتال کې ډیوټي څنګه تر سره کوي.
مو ډیوټي الحمدلله 24 غنټې خاکو
په هسپتال کې څه کار کوي؟
چوکیداری او پوز باندې دی او دورا کارنه دي کتاب دی کوي مو کې دا کوي.
دا نو کړی ته څنګه ملو شولا
دا ډیسیبل کی متره کړی دي چون کې ما فرست اویلیبل نائب کا سیټ پوسټ ته اوس ته متا دا فرست شو دی اسسټنټ پولیټیکل نه
منیر درته وای چې قد دې سمره دی
قد چې 3 فټ
نو درته وای چې دا نو کړی چې ته کم کوي دا تاسو مشکل نه دی
زړټل وخاتی پیکو مو چانه کار نه هم دې سپټال بیا دا همر سره کړی څه بوله ټولو صدر یونین صدرام جوړ کوم
تاسو کارونه خو بیا زیات شي یا
اج سسمه د کلاس پورتن خوانه دي یا کوم بیسیکل سکډونه دي او دا کوم بلنو کار بچ برتګي کی دا ټول جی دا زو سره کوم
درته وای چې دا یو خو چې کم په سرکاري هسپتالونو کې کم نوکران وی اغه اکثره خپل ډیوټي چې دی اغه په صحیح توګه نه کوي او بل خو چې دی تاسو قدم ورکوټه دي او تاسو ډیوټي م کوي خو صحیح نوکری کوي سوې په دې باندې
دا چې دا وایم کنه چې هغه خپل چې کوم تنخوا اخلي کنه حرام وي اوازه چې کومه دې کنه ما ته خپل احساس ته چې زل هسپتال او د نور کلی وطن په خدمت وکم
خادر ته وای چې وعده دې شوی دی کنه
وعده مې نه شوی وعده او ټول یاران دوستان چې کوم دې کنه هغه مو فریکدین نه او ان شاء الله چاس پښتا دې
ها وعده کول غواړي نو شرمېږي ولې بیا
نه ول شرمېږم بده څه شرم دې تا ټولو کړی دې دا خو یو فالیس دې
عمر دې سمره
36 سال جی
اوس پر دې واده ول نه کړې
مو قدم دې وړو کې دې
نو څنګه څه خواهش دې څه دې
دا ول غواړم چې د نور حکومتونو کړی دا غوې هم لوري زمن شي ودي او ما هم دا خواهش دې چې ما هم څه بچي او لوري زمن وشي زه چانه کام نه یم نو ځکه پړ مقام یانه ما ته تنخوا خالم کریم دې او ښه خوشاله به ساتم ول نه
نو دار ته وای چې حکومت نه څه وخت نه کوي
حکومت نه بل مو دا وخت نه دی چې په وطن کې کوم مسائل او مسکشلې کوم دي هغه حل کړی شي او ما دا چې کوم دی دا واده کوم مسله دا حل کړی شي
تاسو واوریدل چې درې فټه قد لرونکي منیر رحمان سره از موږ همکار خبرې کړې وي هم دې خبرو ته دوام ورکو د نړۍ لټولو دنګ کس قد په ودرېدو شوې دي د امریکا ورجینیا په هنتون کې د نړۍ لټولو دنګ کس درملنه کیږي د نړۍ لټولو دنګ کس نوم سلطان کولسن دی د دوی قد 8 فټه او 3 انچ دی سلطان په 2013 کال کې د درملنې لپاره امریکا ته تللی وو چې د دوی قد ډیر په توندۍ سره زیاتېدو ډاکټرانو د اوږدې مودې درملنې وروسته د سلطان قد په ودرولو کې کامیاب شوی دی د یو نوی تحقیق نه معلوم شوه چې په خلا کې زیات وخت رول سره د ستورمزل سترګي او مازغو ته زیان رسی د وې ستورمزلو د ایم آر آی د نتیجو نه سرګند شوی چې په خلا کې زیات وخت رول سره د ستورمزلو د سترګو نظر او مزغو ته زیان رسی د دینه دا ثابت شوی چې د ستورمزلي خپل د سترګو بینای له لاس اور کول شي قسم د ستورمزلو د صحت ډیر زیات خیال ساتل کیږي خو په خلای ماحول کې زیات وخت رول سره د دوی په بدن ډیر زیات منفي اثرات هم پریوزي د دین علاوه د المر رڼا له کبله هم دوی ته زیان رسی همدا وجه ده چې د ستورمزلو په نړیوال خلای مرکز کې د شپږو میاشتونو زیات وخت نشي تیرولې او دا موده هم محدود کړی شوې ده دا فیشن په اړه مو ډیر خبرې وتاسي اوریدلې وي خو یو فیشن شو نه مخبرو چې په کالو کې واړه واړه بلپونه لګیدلې زو لندن تھا د لندن یو کمپنی د فیشن شو کې یو داسې کالی نمایښت لپاره وړاندې کړی دی چې واړه واړه بلپونه پکې لګیدلی او هر رنگ او هر ډیزاین په خپل جوړوي په دې کالیو کې د ال ای ډی سونو کریسټلز لګیدلی او دا ډیر واړه هم دي د دې کریسټل شمیره لږ زره ده د امریکا په یو ریاست کې یو کس د ولسمشر سرکاري دفتر یا سپینې ماڼۍ اول افیس نه دونه متاثر دی چې په خپل کور کې د سپینې ماڼۍ په شان کمره جوړه کړي زو ټکساس ته د امریکا ټکساس ریاست اوسیدونکو رون وایډه د وړو کېوالی نه د امریکا د ولسمشرانو د دفتر څخه د شیزونو په نیلامۍ کې برخه اخلي دوی تر اوسه پورې لږ زره شیزونه چې د مختلف امریکایي ولسمشرانو پر وخت نیلامي شوي اخستې دي د دې مالیت $300,000 دی رون وایډه په خپل کور کې دننه په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر دفتر په شان کمره جوړه کړي وایډه د امریکا پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي هغه گاډي هم خصې دي چې په اخري ورځو کې کینیډي استعمالولو شپې تکنن واړې د امریکا مختلف ولسمشرانو سره لیدلې هم دي د دوی میرمن وای چې ماشومانو ته اجازه نشته چې د دفتر په شیزونو کې ګوتی وهي د واړې د دفتر پاړه یو دستویزی فلم هم جوړ شوې دي. د امریکا یو کس په هوا کې د یو اویا زره فوټه بلندۍ نه ټوپ وهلی، زو نیو مکسیکو ته. د امریکا یو مشهور کمپنی د خلانه د ټوپ وهلو لپاره یو ځانګړی پوکڼۍ جوړه کړې وه. په دې کې فلیکس سپور وو. دوی په هوا کې د یو اویا زره فوټه بلندۍ نه ځمکې ته ټوپ ووهلو او په حفاظت سره د پیراشوټ په ذریعه کوز شو. دوی پلان لري چې د دې وروستو به یو لک او شل زره فوټه نه ټوپ وهي. دوی وایي چیلنج قبلول یې خوښ دي او غواړي چې نړیوال ریکارډ جوړ کړي. د ټوپ وهلو خبرو ته دوام ورکو. د امریکا اوتاوا ریاست کې یو سل یو کلن بوډۍ ښځې پیراګلایډینګ کې نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. پیراګلایډینګ په هوا کې بغیر د ماشین د یو کس الوته کوي چې د هوا په زور چلیږي. یو سل یو کلن ښځې میری د خپل مسو او زامنو په موجودګۍ کې پیراګلایډینګ وکړلو. د میری نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړی شوی دی. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې د انټرنیټ د لارې مفت موبایل اپلیکیشن ترلاسه کولو سره د موبایل بیټری چارجنګ ډیر زر خلاص شي. د مفت اپلیکیشن کارولو سره په بیټری زیات اثر غورځيږي. تحقیق نه معلومه شوی چې د یو موبایل اپلیکیشن 15% برخه په اشتیارونو استعمال شوی. د دې تحقیق په رپورت کې ویل شوی چې موبایل اپلیکیشن جوړونکي د بیټری چارجنګ خبره په سنجیدګۍ سره واخلي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د مالدیپ ولسمشر پر جون دستاویزی فلم جوړ شوی. د فلم نوم دی دی پریزیدنتس آیلند. د مالدیپ ولسمشر پر جون جوړ شوی دستاویزی فلم کې خودل شوی چې موسمی بدلون له کبله د سمندر سطح اوچتیږي او د دې له کبله مالدیپ زیاتره جزيري په خطر کې دي.
هی از ون اف د ورلدز موست اکلیمد لیډرز اکورډینګ ټو ټایم اند نیوز ویک. He survived 30 years of brutal dictatorship, 18 months in solitary confinement, and years in exile. Against all odds, he returned to his country and was elected president. But in a country that is barely above sea level, he faces a challenge that could destroy his nation.
If we can't stop the seas rising, global warming will destroy the mountains
and threaten the world.
What is the plan if we can't stop global warming?
Ultimately, we are talking about New York. You know, Manhattan is as low as Mali. Everything. We can lose many, many battles, but we cannot lose the war.
د امریکا سینما تر ټولو مشهور فلم ټایټانیک با په 3D کې د اپریل په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم ټایټانیک د سینما په تاریخ کې تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم دی. ټایټانیک فلم د 1.2 کروڑ ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. دا فلم په 1990 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی و. سینما مشهور ستوري متن چکربتی فلم زندگی تیرے نام نمائش ته پر وړاندې شوی. فلم په رشتو جوړ شوی دی.
عاشق دل دے کے زندگی بھر کے لیے درد خریدتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سودا فائدے کا ہے. مجھے
سوچ لیکن اتنا ضرور پتا تھا کہ ایک دن یہاں زندگی آئے گی اور جس دن زندگی آئے گی نا اس دن یہاں روشنی ہوگی.
میں تیرے پیار کا ارمان لیے بیٹھا ہوں.
کسی اور کو چاہے کبھی.
د هند سینما مشهور ستوري عامر خان نوی فلم تالاش با د نومبر په 10 منیټه نمایشته پر وړاندې کیږي. فلم تالاش کې عامر خان یو پولیس انسپکټر وی.
سچ کی تلاش میں بہت سارے جھوٹ سامنے آتے ہیں, لیکن جب سچ ابھر کر آتا ہے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟
داوا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو ضرورت به پریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221211. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکي. را روانه ونی بیا در سره ایم په لوی الله مو سپارم. دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل.